سلامونه وخت په خیر له ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجله ته موزه محمد واصل وصال ل خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په روانه خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې ل خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلې په نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا لدی خبرو چې د عراق حکومت وایي د داعش ډلې د غړو د کورنۍ او سلګونه غړي په یو کم کې ساتلې دي خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي
د ترکی او قزاقستان ولسمشرانو لخپل افغان سیال سره په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلای وکړ د درزاب چرواکی وی اتیا فیصد خلک نور سیمو ته په کډې کولو مجبور سیوی د ناتو سرمنشي وی د شمالي کوریا اټومي او د میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی د ترکی او قزاقستان ولسمشرانو لخپل افغان سیال سره په کتنه کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلای وکړ ولسمشر محمد اشرف غنی نن لخپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او نو سلطان نظربایوف سره د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جلا جلا وکتل د افغانستان جمهوری ریاست وی چې ولسمشر اردوغان په دې کتنه کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژي د هرکلی ترڅنګ ویلي چې انقره په بیلابیلو برخو کې له کابل سره همکاري ته چمتو ده د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅې وکړي او ولسمشر هم په جواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتو والی لري
جمهوری ریاست وی د قزاقستان ولسمشر نظربایوف له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا نوی ستراتیژي د سیمې بیا په ځنګړي ډول د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره اغیزناک وګڼله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میلادي میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوی ستراتیژي اعلان کړه د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس د پیژندل سوي لرغونپوهې نانسي دوپري پر مړینې خواشیني څرګنده کړه محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د افغانستان د کلتوري او تاریخي میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د نانسي دوپري هڅې د قدر وړ وګڼلې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د میرمن دوپري مړینه ضایعه وګڼله
د افغانستان د خلکو لپاره شاوخوا شپېته کاله خدمت وکړه کار وکړه هغه د تعلیمي فرهنګي او بیلابیلو برخو کې چې د دې نشتون د افغانانو لپاره او د دې ټولنې لپاره یو ستره ضایعه ده
نانسي دوپري چې په خټه امریکایي وه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه چې تېره شپه د نه اتیا کلونو په عمر مړه سوه په همدې تړو په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ځانګړي شارج دافیر هوګو لارنس هم د میرمن دوپري پر مړینې خواشیني ښوولې ده د جوزجان ولایت محلي چارواکي وی په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د تحرکاتو له کبله زیات کسان د خپلو کورونو پرېښدو ته مجبوره سوي د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور نن بي ازادي راډیو ته وویل
په درزاب ولسوالۍ کې دا مهال د داعش ډلې تقریبا زر تنه وسلوال راغونډ شوي امنیه قمندانۍ ته پر څیر مسیمو کنټرول لري ښوونځي تړلې اتلس زره او پنځه سوه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي د داعش په وسلوالو کې چې شنیان او پاکستانیان هم شامل دي د دې ولسوالۍ چې یو لک کوشل زره اوسیدونکي لري په سلو کې اتیا خلک نورو سیمو ته بې ځایه شوي دي
تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې وسلوالو طالبانو او د داعش جنګیالیو د درزاب او قشتې پیټر منځلار کې درې دیرش تنه ملکیان له ځان سره بیولې خو د جوزجان چارواکو دا خبر رد کړ د ناتو سرمنشي وی د شمالي کوریا د اچمی او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده یانس سټولټنبرګ نن له بی بی سی سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بے باکانه وباله
reckless behavior of north korea
د شمالي کوریا به باکانه چلند یو نړیوال ګواخ دی او نړیوال جواب ته اړتیا لري چې ناتو به هم پکې شامل وي
د ناتو سرمنشي له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اټومي او د میزایل پروګرامونه ودروي او له نورو ازموینو ډډه وکړي دوی ویل د شمالي کوریا وروستي اټومي او د میزایل ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو ښکاره سرغړونه ده په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرامونو پر سر لانجه په تیرو څو کلونو کې د نړۍ تر ټولو بدو بحرانونو څخه ده انټونیو ګوتریش دا خبره له یو فرانسوي ورسپانې سره په هغه مرکه کې کړې ده چې نن خبره شوې ده د ایرما په نوم طوفان چې شدید آبادونه او بارانونه ورسره مل دي نن د امریکا د فلوریدا ایالت ځینو برخو ته ورسید. اټکل کیږي دغه طوفان د ټمپا او سنت پیټرزبرګ ښارونو په ګډون د مکسیکو د خلیج د ساحل په اوږدو کې د نورو ګڼمیشتو سیمو خوا ته ولاړ سي. د فلوریدا گورنر یوالي ریک سکاټ پرون وخت یو کانفرنس ته وویل
د خلکو د ژوند خوندي کول زموږ مهم لومړیتوب دی. موږ به د کورنۍ د خوندي کولو لپاره هر هڅه وکړو. زه له ټولو غواړم چې پر خپلو ګاونډیانو، کورنۍ او ملګرو نظر وساتي.
تر دې مخکې د طوفان درجه 15 بلل سوې به، خو اوس یې درجه 3 ته راټیټه سوې ده. نن د دې طوفان سرعت په هر ساعت کې 210 کیلومتره اټکل سوی دی. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والي میخایل ساکاشویلی نن اوکراین ته د ستنېدو لپاره خپله پالیسي بدله کړه. د دې پر ځای چې په موټر کې اوکراین ته واوړي، په پولند کې هغه ریل ګاډي ته وخوت چې سیده د اوکراین لفیف ښار ته ځي. د اوکراین پولیس د پولند سرحد ته نږدې د خپلو پوستو په تحکیماتو نن بوخت و.
مننه چې ازادي رادیو اوري. د هم د خبرونه په وګدو کې مطلب چې تاسو ته به وړاندې شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلی.
د جمهوری ترکیه دوستان چې ترکیه آماده هست برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان آمادگی دارد.
داشن په یو بل راپور کې اوري چې د جوزجان سیمه چارواکو د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. همدارنګه د پیژندل شوې لرغنپوهې نانسي ایچ دوپری د فعالیتونو په اړه د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست سره مرکه هم لرو.
د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسي دوپری د خوښ خپور شو او هغې ملي او نړیواله سطحه باندې خلکو تور وپېژندې.
دا یو شمېر نور مسایل او مطالب په همدغه خبری مجله کې اوریدل شي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلی دی. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل استانه په اقتصادي برخو او انقری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې اسلام آباد وغواړي ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې مهم رول لوبول شي. اجمل تورمان پټړه راپور لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خکولو په برخه کې هڅې وکړي. د جمهوری ریاست د وایند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د یکشنبه په ورځ د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
خغل مرتضوی وایي افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایو سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا په ځانګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې په اړه چې له ازبکستان او قزاقستان له لارې له چین سره نښلي ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف استانې ته سفر وکړ. اوس پښتنه دا ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په برخه کې ګټور رول لوبولې شي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپو رحمت الله اشرفي ورته ځواب وایي.
ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هڅه وکړي، خو مثبت نتیجه ترلاسه کیدل ترې ستونزمن ښکاري، ځکه کلونو راهیسې ځینو هیوادونو غوښتي چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي.
په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمی برخو کې له همکارۍ څخه ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی. خو ولیدل شي چې دغه غونډه او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر غنی لیدنې کتنې د افغانستان د سولې په برخه کې څه نتایج له ځانه سره درلودلی شي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
لا ملتیا مو مننه چې ازادي رادیو مو غوړه کړی دا او مخمنه خبري مجله اوري. اوسم راځو یوې سیمې زی موضوع ته. د جوزجان سیمې چرواکي وای د دایشتلې د فعالیتونو له زیاتې دو اندېخمن دي. دغه ولایت د درزاب ولسوال د یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د دایشتلې د بریدون له کبله سلګونه کورنۍ نوروسی متکړه شوې دي. د جوزجان د والی ویان بیا له مرکزی حکومت غوړي چې په دغه ولایت کې د دایشتلې په وړاندې پوسی عملیات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د یک شنبه پورس په جوزجان کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو لپاره د پراخو تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکړ. په ډیره تفصیل د ناجی صفای ریپورت کې
د جوزجان سیمایز چارواکي وایي د دایش ډلې د بریدونو له عمله ډیری خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د دارو درملو او خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې ولسوالۍ کې ټول خوانزي تړل شوي او نږدې 80% ملکی وګړي نورو سیمو ته کډه شوي دي.
تقریبا 1200 د اونځه تجمع په دزابلسوالي کې نږدې زور پر د شم فعالیت کوي. د امي کومدانې ودانې ته نږدې خپل تسلط لري او ټول شونځي تړلې چې په دې سره زموږ 8000 او 1500 د کومکي لزده کړو محروم پاتې دي. دغه د شان کې ازبکستانيان، چچنيان او پاکستانيان شامل دي. د ولسوالي چې یو لک شل زره نفوذ لري اته اصل نه نور سیمه ته کړه شي وي.
80% موجود خبر شوی و چې دایش او طالب جنگیالیو له درزاب او قشتیپی ولسوالیو څخه نږدې 22 ملکی وګړي برمته کړي. خو د جوزجان ولایت چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د راپورونه رد کړل. په ورته وخت کې د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنل چې په دغه ولایت کې د دایش ډلې فعالیتونه ډیر شوي او باید مرکزی حکومت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په جوزجان کې د دایش د زپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوی او په دغه ولایت کې ربیدا شوی اندېښنې به ډیر ژر هواري شي.
موږ جوزجان په ولایت کې عملیات لرو چې دښمن ته ضربه هم رسیدلې ده، ډېر تلفات هم ورته رسیدلي دي. ان شاء الله جوزجان په نږدې ورځو کې هغه تشویش چې موجود دی هغه تشویشونه به رفع شي، ځکه دایش هلته په قوم تلفات رسیدلي دي، قومندانان یې وژل شوي دي او زمونږ تاسو زمونږ عملیات هلته روان دي.
دایش اټلی نږدې 2 کاله وړاندې د ننګرهار په چین، هسکی مینې او یو شمېر نورو ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ چې د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د راپورونو له مخې په دې ورسیو کې دغه ډلې په روزګان کې هم خپل فعالیتونه پیل کړي، خو دفاع وزارت تل ټینګار کړی چې د دغه ډلې د غړیو شمېر د مهال له زرګونو سلګونو ته راښکته شوی او له ماتې سره مخ دي.
تاسو کولای شئ دا او نور راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته ده www.azadiradio.com باندې هم وګورئ. اولته یو شمیر په زړه پورې نورې ویډیوګانې هم لیدلی شئ. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه کې هم ډېر زیات مطالب شته، کولای شئ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښه اولته دغه مطالب ولولئ او وګورئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د پیژندل شوې لرغونپوهې نانسي اچ دوپری پر مړینې خوشی نه څرګنده کړه. نانسي دوپری په خټه امریکایي وه. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د 90 کلونو په عمر مړه شوه. فرشته جلالزی د هغې د ژوند په اړه دا رپورټ برابر کړی.
کله چې مننن خبری اجنسونه کتل چې د ننسي دوپری پر ژوند دا رپورت درته برابر کم سم لپاره په رپورت و چې د دې ژوند لسره معمولی نو د ننسي دوپری مور پلار امریکایان وو خدا د هند په جنوبی ایالت کیرلا کې زیږیدل و ننسي دوپری په 1908 میلادي کال کې په کیرلا کې وزیږیده خپل کوچنیوالی په هند کې تیر کړ او کله چې ځوان سو د امریکا په معتبر پوهنتون کولمبیا کې د چینایي ژبې زده کړه وکړه او د خپل ژوند له رښتینی مینې سره په افغانستان کې مخامخ سو د هغې یو مشهور کتاب دی افغانستان اوور A cup of tea. یاد افغانستان خبری لیوی پیالو چای سره. دی دیر نور کتابونه هم لیکلی دی. دا پا 1912 کال کې کابل ته ولاړه. هغه مهال د دې خاوند د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې ډیپلوماټ او په افغانستان کې ماموریت درلود. دی له افغانستان سره ننسي دوپری آشنا کړ او دا شای نه پوهیده چې تر مرګ به په همدې هیواد کې پاتې شي. د ګارډین ورځپاڼې لیکلی ننسي دوپری افغانستان ته تر رسیدو وروسته د امریکا د سفارت له کافیګانو او تشریفاتي ژوند د ستړي سو او خپل ځان ته نوې کور انتخاب کړ. هغه په کابل کې له تاریخ او لرغون پیژندونکو لوی دوپری سره تر آشنایۍ وروسته له خپل ډیپلوماټ خاوند څخه طلاق واخیست ورڅخه جلا سو او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به افغانستان کور وي. ننسي دوپری د ژوند په وروستیو شیبو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز مشري کوله چې د لوی دوپری د فکر پر اساس تاسیس شوی و. ننسي دوپری په 2010 میلادي کال کې له ګارډین سره په یو مرکه کې ویلی و کله چې زه له خپل خاوند جلاسوم او له لوی دوپری سره مې ژوند پیل کړ نو موږ په کابل کې په یو لوی جنجال بدل شوی و. پر افغانستان د شوروي له یرغل سره د ننسي دوپری ژوند لا زیات ستونزمن شو ځکه د هغه وخت حکومت لوی دوپری زنداني کړ او وروسته یې دواړه له افغانستانه وشړل. خو ننسي او لوی ډیر لرې نه ولاړل. غوی په پېښور کې کار پیل کړ. د ننسي او لوی دوپری یو لوی کار د هغو کتابونو او لیکونو او اسنادو راغونډول و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې خلکو له دولتي مطبعې کتابتونونو او آرشیفونو راایستلی وو. د اور بلولو لپاره یې کارول، دوکاندارانو پاکټونه ورڅخه جوړول او ځینې خلکو د سړک پر غاړه خرڅول. د ننسي دوپری او لوی دوپری د مینې له خبرو او غوغا سره ملګري کیسه په 1909 میلادي کال کې چې لوی په پېښور کې مرسو نیمګړی سو ننسي خپل کار ته دوام ورکړ او د راغونډو کړو اسنادو کتابونو او تاریخي لیکونو له 300 بوریو سره کابل ته ستنه شو. هغه د مالیه له وزارت څخه پیسې او د کابل پوهنتون څخه ځمکه واخیسته. ټول ارزښتمن آثار چې دی ورسره راوړي وو په انټرنیټ کې ثبت سول او ذخیره سول او په افغانستان کې د اکاډمیکو معلوماتو د مرکز لکه څنګه چې شای لوی دوپری هیله درلوده په جوړولو بریالی سو. ننسي دوپری د ژوند په وروستیو کلونو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې کابل غمجن دی. دی ویلی وو دا هغه زما پخوانی کابل نه دی خو زه غواړم چې هغه کارونه چې لوی غوښتل ختم کړم او هغه کارونه پر مالوی دي. ننسي دوپری ګارډین ته ویلی وو لوی ماته لوی بوټونه پریشي او زما وړو په شوته یې ډکول ګران دي.
د لرغون پوهې ننسي دوپری د فعالیتونو په اړه مو د فرشته جلالزی ریپورت واورید. په همدې موضوع تم کېږو. ننسي دوپری چې د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو په برخه کې خورا زیات کار کړی تیره شپه مړه شوه. ننسي د افغانستان ډیرو ولسوالیو کلیو ته سفرونه وکړل، له خلکو سره یې خبرې وکړې او تاریخي او لرغوني میراثونه یې ثبت او په خپلو اثارو کې خپره کړل. خو د افغانستان ته د پام وړ خدمت په اویایمو لسیزو کې هغه مهال وکړ چې په کابل ښار کې په تنظیمي جګړو کې د هیواد ډیر تاریخي او لرغوني آثار لوټ شول، مګر یوه برخه د همدې میرمنې او یو شمېر نورو فرهنګیانو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شول. احمد تکل د مرحومې دوپری د هڅو په اړه د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره مرکه کړي. خغلی باوري د مرکه په پیل کې د افغانستان د دې خواخوږي مېرمنې د خدمتونو یادونه کړي.
تر هر څه لمړی فرهنګیانو ته او هر کسانو ته چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي دې خبر د اوریدو تسلیت وایم. نن چې دوپری د افغانستان په اړه د هغو څېړونکو د شمېر څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناء ته دا دی چې هغه د 500 څخه تر 500 کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه اثارو کې چې ولیکل په هغو کې ثبت او خوندي کړي دي.
اغه اثر چې د خلی دی او په وو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لرغونی تاریخ خوندې کړی کده دی یادونه وکي
د لومړي ځل د پاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نن شیدو پرې د خوخپور شو او هغه ملي او نړیواله سطح باندې خلک تورو پیژندي. دوهم د افغانستان تاریخي ګاید تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټول ولایتونو په اړه باندې یو تور دی چې خپل کړیو د خپل ګرځېدلې ټول ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په کتاب کې خوندي شوي دي. درېم کتاب چې هغه ډېر مهم دی هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې د خپل خپل په درجه په یدل د افغانستان د تاریخي ابدات په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه ورسته کتاب چې مختصره دی خبر کړي وي هغه څخه دا ټول عمومي معلومات خې به یو مختصر غوړچان جوړ کړی وو چې هغه ډیر لنګ معلومات ته لري به دي په اړه فجو چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټول ولایتونو په استثنا کې څو ولایتونه پاتې نو د ټول ولایتونو په اړه باندې چې څه اوبیداتي هغه معرف کړی دي او دا ټول مهمه اثر دي.
د طالبانو د واکمنۍ لنسکوري دورسته چې په افغانستان کې نوې نظام راغی په دې ترڅکی د افغانستان د ځینو لارغونو آثارو پستنولو کې د نړۍ له بیلابلو برخو نه د نانسي څونډوه
د خلکان نانسي هغه فرهنګ پاله و چې هغه نه وایي دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول بلکې هغه فعالیتونه هم اورګنایز کول تنظیمول چې هغه به د نورو موسسو د خاصه د افغانستان په دننه کې ستاره کېدل دا ډیر شو هم اهنګ کوون کې و د هغوم رسندوی هیوادونو او رسندوی موشو چې فرهنګي چارې پر مخ بیولې د افغانستان لپاره.
د پیژندل شوی لرغون پوهې نانسي اچ دوپرې په اړه مو البته د غیری فعالیتونو په اړه مو مرکه واوریده.
ازادي رادیو تغوا ګونیسې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو او ری وسم یو نړیواله موضوع د عراق حکومت وایي د دایشتلې د غړو د کورنۍ او سلګونه غړي په یو کم کې ساتلې دي. دا د هغو دایشانو د کورنۍ وغړي دي چې د عراق په دوهم لوی خار موصل تلفر او یو شمیر نور سیمو کې د عراق د پاوز کورت پېشمرګه او د امریکا په مشه د نړیوال ائتلاف د ځواکونو لخوا د عملیاتو ل بریا ورسته کورت ځواکونو ته تسلیم شوې دي. په دې سیمه کې پوځي عملیات او بمبارۍ لا هم دوام لري. د نړیوالو تفسیر د احمد تکل پر راپور کې
عراقی چارواکو نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو په کورنۍ پورې اړوند ل 1300 زیات کسانې د دې هیواد په شمال کې د بې ځای شویو کورنیو په یو کمپ کې ساتلې دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د هغو عراقي چارواکو له قوله چې نه غواړي هویت ښکاراشي راپور ورکوي چې په دې کورنیو کې د 400 هیوادونو 1333 بهرنۍ میرمنې او ماشومان شامل دي. عراقي چارواکي وایي دا کسان د اګوست د میاشتې په پای کې وروسته له هغه کورد ځواکونو ته تسلیم شول چې د داعش ډلې وسلول شمالي ښار موصل ته نږدې له تلفر ښارګوټي څخه د امنیتي ځواکونو لخوا وېستل شول. د عراقي چارواکو په وینا د میرمنې او ماشومان محکمو ته نه معرفي کیږي بلکې خای خپل هیوادونو ته واستول شي. ویل شوی چې د داعش د وسلوالو د اړوندو کورنیو اکثریت غړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو روسیې او ترکیې اتباع دي. دوی د هغو زرګونو بهرنیانو په ډله کې دي چې د داعش ډلې لخوا د اسلامي خلافت له اعلان وروسته عراق او سوریه ته تللي دي. عراقی ځواکونو تیر میاشت د موصل په لویدیځ کې په پرتا تلافر سیمه کې د داعش ډلې په وړاندې بریا اعلان کړه او ویل چې د داعش پر ضد دوی د عملیاتو بل ډګر به هویجه ښار وي. په دې سیمه کې له پلان شویو عملیاتو مخکې عراقی ځواکونو او امریکایي الوتکو پرون د داعش پر مرکزونو درنې بمبارۍ وکړې. د عراق دفاع وزیر عرفان هیالي د شنبه پر ورځ اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د هویجه او شاوخوا سیمو د آزادولو لپاره پراخ عملیات کیږي او زیاته کړه د عراق پاوځ له کورد پېشمرګه او د نړیوال ائتلاف له ځواکونو سره ګډ عملیات کوي. د عراق پاوځ، کورد پېشمرګه او د نړیوال ائتلاف ځواکونو د عراق په دوهم لوی ښار موسل کې له نهو میاشتو پوځي عملیاتو وروسته په 13 جولای میاشت کې د دې ښار ازادي اعلان کړه، خو معلومه نه ده چې د عراق په کورد میشتو سیمو کې د خپلواکۍ لپاره له ټاکل شوي ریفرندم وروسته به د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د دې ځواکونو ترمنځ همکاري بیا هم دوام وکړي کنه. ټاکل شوی د عراق د دریو کورد میشتو سیمو اربیل، سلیمانیا او دوهوک او همداراز د کرکوک ولایت او د شمالي نینوا ولایت د سیمو خلک او په بهر کې ډیرا شاوخوا 5.5 میلیون کوردان د روانې سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه له عراق څخه د کردستان د ازادۍ پر ریفرندم کې رایه ورکړي. عراق پر دې پریکړه انتقاد کړی او ترکیه د امریکا متحده ایالاتو او نورو لویدیځو هیوادونو هم مخالفت ورسره کړی دی.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو څخه د ماخام تر 2 بجو پورې په همدې سپه د هیواد په ټولو لوی خرونو کې اوریدل شي. اوس هم راځو ولایاتو ته. ننګرهار ته ځو. د جلال آباد خاریان وایي د افغانستان بانک نوې اعلان شوې پالیسي په دې ولایت کې په لوی لاس د کلدارو چلخت زمينه برابره کړې، خو بلخوا د افغانستان بانک مسولین وایي د افغانیو د چلخت په برخه کې ځینې محدودیتونه په دې خاطر راوستي چې خلک د خپلې کرنسۍ حفاظت وکړي. ډېر نور حال شمامود شینوار راکوي.
د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د افغانستان بانک نوې پالیسي په لوی لاس د کلدارو چلخت زمينه برابره کړې او خلک هڅه کوي چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. په دې ورستیو کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د افغانیو هغه نوټونه چې پرې زیات خطونه شوي وي، تیزاب پرې شیندل شوي وي او یا هم سوري شوي وي د چلخت وړ نه دي. خاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړې افغانۍ او معمولي دغلرونکي لوټونه له خلکو نه اخلي او دې کار خلک مجبوره کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلداري له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي.
چې توش کلم باندې کې خط شوی هغه پیسې موږ نه اخلو. اوس په ښار کې په جلال آباد کې هټیوال یا تجاران یا صرافان دي، هغه چې په مثال په روپو باندې یا په افغانیو باندې معمولی ختم که شوی هغوی نه اخلي. دا خپله خلک مجبوریږي چې لاړ شي افغانۍ بخیر وان اخلي او کلدارو باندې راکړه ورکړم په کلدارو وکړي. په ننګرهار کې بیا هم خلک چې دي هغه بخیر افغانۍ ته زړه نه ښه کوي، کوشش کوي چې د افغانۍ نظام وساتي او دوی ټوله راکړه ورکړه په بهرنیو کرنسۍ باندې وکړي.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانیو، ځکه چې زه بیا خپل د بانک نه معاش اخلم نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس لر راوړم، ځکه چې داسې لوټونه ورکوي چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
نو په دې سره چې دا زمونږ په عوامو زمونږ په خلکو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، چون زمونږ مامورین چې دي د دوی معاشونه افغانۍ دي او د سر قیمتونه لوړیږي د پیسو د ارزښت د خرابېدلو سره، نو په ټولنه او په ټول منفی اثرات یې سخت زیات دي نسبت ګټې ته.
په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس مولوی احمد زید توحیدیار بیا وایي د افغانستان بانک د نوې پالیسي په دې هدف نه درامنځته شوی چې د کلدارو چلخت زمينه برابره کړي. دی وایي له دې پالیسي څخه د افغانستان بانک هدف دا دی چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي.
د دې هدف لپاره دا سیاست بانک مخکې نه دی اچولی چې کلدار ته خدای نه خواسته د ترویج وکي یا فرض مسل د کارګار دپاره دا یو کمپاین وکي. البته دا د دې لپاره چې د افغانۍ نوعیت باید خوسي، افغانان باید افغانۍ په بکسو کې وساتي، ښه حفاظت یې وکړي، په غوړو لاسو یې وننیسي، د تیزابي لاسونو باندې وننیسي، خطونه پرې ونه کړي، د نوټ څخه کتابچه جوړه نه کړي. آینده که څوک خط وکړي هغه به مجازات کیږي او اولنی مجازات به دا وي چې هغه نوټ باید نه چل شي.
نوموړی وایي دوی د خپلې نوې پالیسۍ له پیلېدو وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی و چې دغه ډول بانک نوټونه د چلخ وړ نه دي، خو اقتصاد پوهان په دې فکر دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمختللی نه دی چې دا ډول پالیسي دي پکې مثبت اغیز وکړي. د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین وایي که څه هم د افغانستان بانک د نوې پالیسي د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان شوی، خو په خبرې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسي د افغانیو په ترویج منفي اغیز غورځوي.
زما د خپل شخصي نظر په اساس باندې د هر هیواد مرکزی بانک دنده لري چې هر قسم بانک نوټي باید وایخلي. شاید د افغانستان بانک رهبری هیئت په دې کې یو څه مثبتې نقطې په نظر کې نیولي، خو زه فکر کوم په داسې حال کې چې زمونږ ولس په ډېره کمې سلنې سره د خپلو افغاني بانک نوټونو څخه په سوداګریزو معاملو کې کار اخلي، دومره سټریکټ او دومره سخت اقدام کول د افغانیو د ترویج لپاره سخته ضربه رسوي. واقعا په دې کې هېڅ شک نشته او زه هیلمن یم چې افغانستان بانک په دغه پریکړه باندې یو ځل بیا هم تجدید نظر وکړي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره لکه نه هم چې د افغانستان بانک نوې پالیسی اعلان کړي د افغانیو پر ځای د کلدارو راکړه ورکړه ډیره شوی او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه کرنسی ارزښت لري چې د زړښت او چلښت سره خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي.
پښتو خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعته خبری مجله په دري ژبه زما همکار احمد هنایش تاسو وړاندې کوي. هنایش صاحب ستړي مشي.
تشکر شما وای وسال شما هم خسته نه باشین. سلام، با این مجله خبری